په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګهو درسي ساعت خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مرستيال هیدر باروای په افغانستان کې د روژې په مبارکه میاشت کې د هغو خزو په اړه اندېښنه لري چې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ورلغاړې دی هیدر بار پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
موږ پوهیږو چې اوس مهال په افغانستان کې بشري ناورین ډیر جدي دی دا په ښځو باندې ډیر اغیز کوي په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو نفقه راوړي
اغلی امبار هیله څرګنده کړه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو سربیره دوی وکولی شي د روژې په میاشت کې د خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کړي د دې سازمان په خبره افغانستان د خوراکي توکو له بحران سره مخ دی او ښځې له دغه کړکېچ څخه زیاتې اغېزمنې شوې دي د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د روژې پر رسیدو سره له چارواکو غوښتنه کوي چې د نرخونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جدي څارنه او اړین اقدامات وکړي د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور لمخې مولا محمد حسن اخوند په یو خبر کړي بیان کې د روژې میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل چې یو د بل ترمنځ خواخوږي وخیلي او والي او سره رحمي کار وکړي او د بي وسو او بي وزلو لاسنیوي وکړي د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په روژه کې د نرخونو د کنټرول لپاره د غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو نرخونه رالویدلي چې په لنډ مهال کې به دغه وضعیت له مالي پلوه د زیان ګالو کورنیو په ګټه وي خو د دې بانک په وینا دغه وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي په هند کې د تابعیت هغه تعدیل شوی قانون اجرایوي بڼه غوره کړ چې د هیواد لورغلو مسلمانانو پرته نور کډوال شو ته د هند تابعیت ورکوي د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه په دې تړاو دوشنبه په یو بیان کې وویل دغه قانون لمخه به هغه کسان چې په پاکستان بنگلاديش او افغانستان کې د مذهب لمخه له تابعیت سره مخ شوی او د هیواد ته انکړه شوی د هند تابعیت ترلاسه کړی شي دا قانون هغو غیر مسلمان کډوال ته په هند کې تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته کډه شوی د افغانستان سلګونه هندوان او سکورنۍ په وروستیو څو کلونو کې له افغانستان وتلی او تر ډیره هند کې د کډوالۍ شپې سبا کوي معلومه نه ده چې د هند حکومت د نوې پریکړه به څومره د دغو افغان سکانو او هندوانو پر ژوند اغیز وکړي ځکه د قانون په اساس هند هغو غیر مسلمان کډوالو ته تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته ورغلي وي د افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته نږدې ټول سکان او هندوان له د هیواد وتلي د افغانستان د سکان او هندوانو د سراسري شورا په خبره اوسي وازي له څلوېښتو تر 50 سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د اوکراین په اړه د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانس هغه غوښتنه رد کړه چې سپین بیرغ پورته کړي او له روسیې سره خبرې وکړي ستولتنبرګ وویل د شخړې د پای ته رسولو تر ټولو ښه لاره د کیف مسله کول دي ستولتنبرګ پرون دوشنبه وویل که دوی یو باثباته او سوله ییز حل غواړي د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره له اوکراین سره پوځي ملاتړ یوازنۍ لاره ده واتیا کلن پاپ فرانسیس د یکشنبه پورس په یوه ټولیزنی مرکه کې وویل چې اوکراین باید خپل وادباو د ژوند ژغورلو لپاره له روسیې سره د خبرو شجاعت ولري او د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل وروستۍ یا درېمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي د دوی لوبه د افغانستان په وخت په څلورو بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ لوبې لپاره ښه تمرینونه ترسره کړي دي ازادي رادیو او رازو د خبرونې لومړی موضوع ته امریکایي چارواکي ویل ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي د خبرت افغانستان لپاره د امریکا شارز د فیری کرن ډیکر په خپل ایکس پاڼه کې کړی د امریکا چې د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی دی داسې وخت د مرستو بهیر ارزوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې که سکال شپږ سوه اووه پنځوس میلیون ډالره مرسته ورونه رسیږي د اړو افغانانو وضعیت به لا پسې خراب شي نو تفصیل د سفیر ولستان یوزي پر راپورټ کې
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د افیر کارن ډیکر وایي د مرستو د اغیز منتیا د ارزونی اساسي هدف د روڼتیا رامنځته کول دي. د غل ډیکر په بیان کې د امریکا، کاناډا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، برېټانیا، جاپان، ترکیه، قطر په شمول د شاوخوا هغو شلو هیوادونو یادونه شوې چې له افغانستان سره مرستې کوي څو دا هیواد له بشري بحرانه وژغوري. امریکا د دغو مرستندویانو په سر کې ده او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې 2 میلیارد ډالره له اړمنو افغانانو سره مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2021 کال له اګست چې طالبان وقت رسیدلی دغه سازمان له افغانانو سره د مرستو لپاره د مرستندویانو 2.9 میلیارد ډالر افغانستان ته وړي. امریکا په دې ډله کې 2.6 میلیارد ډالر مرسته کړي او دا بهیر لا هم په دې ترتیب روان دی چې افغانستان ته هر اونۍ د 40 میلیونو ډالرو نغدو پیسو مبستې رسیږي. د امریکا او نړیوالې ټولنې دا مرستې تر ډیره د ملګرو ملتونو او د هغوی د دویم لاس مرستندویو محصول له لارې په مصرف رسیږي. د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې مخکې څو واره په خپلو راپورونو کې د امریکا د مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو او یا له دې مرستو د طالبانو د برخمنېدو پاړه اندېښنه ښوولي. امریکا او نور مرستندویان داسې وخت د مرستو اغیز او څرنګوالی څېړي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د لوګو او اړمنو افغانانو شمیر په زیاتېدو بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي له نږدې 40 میلیونو اړمنو افغانانو 15 میلیونه یې داسې دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته عاجله اړتیا لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویاند فلیپ کراپ ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د مرستو د کمېدو د ناوړه اغیزو په اړه خبرداری ورکړ.
Admissions of severely malnourished children to health centers have doubled.
په ځینو سیمو کې د دغو مرستو د کمېدو په نتیجه کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر 2 چنده شو. په افغانستان کې غذایي مسؤلیت خورا حساس دی او که مرستې نه وي ډېر ژر خراب حالت ته ګرځي. د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره WFP په افغانستان کې خپلو ټولو پروګرامو او کارو لپاره 650 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. WFP وایي تېر 2023 کال یې له 10 میلیونو لوږو افغانانو سره مرستې بندې کړې ځکه کافي بودجه یې نه درلوده او دې کار د اړمنو کورنیو حالت ډېر خراب کړ. پاکستان سیمو کې خلک شکایت لري چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او محلي بانفوزه خلک یا طالب چارواکي په مرستو کې لاسوهنه کوي. طالبانو بیا ویلي چې د مرستو د رسولو لپاره آسان چاري کوي. طالبان چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني په افغانستان کې د سخت دریځو او د ښځو او بشري حقونو د محدودولو په خاطر د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو 24 ساعته.
د پاکستان د نوی صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ 19 کسیزې کابینې پرون په اسلام آباد کې لوړه وکړه. د چارو یو شمېر شنونکي وایي د مسلم لیگ نون په مشرۍ په دې کابینه کې ډیری هغه پخواني چارواکي شامل دي چې په پنجاب ایالت پورې تړلي دي. په نوې کابینه کې د پاکستان د پیپلز ګوند چې د نوي ائتلاف حکومت یو مهم اړخ دی خلق نه دي شامل. نور جزئیات د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د پاکستان په نوې وفاقي کابینه کې خواجه محمد آصف، اسحاق ډار، احسن اقبال، اعظم نذیر ترر، چودري سالیک حسین، جام کمال خان، امیر مقام، سردار اویس احمد خان لغاری، عطا الله ترر، خالد مقبول صدیقی، عبدالعلیم خان، قیصر احمد شیخ، احمد خان چیما، محمد اورنگزیب، مصدق ملک، ریاض حسین پیرزاده او شیزا فاطمه شامل دي. اوس پښتنه داده چې په مرکز کې د اتحادی حکومت په دې وفاقي کابینه کې د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د پخوانی کابینې د غړو په شمول د متحده قومي مومنت، پاکستان مسلم لیگ قاب او نور اتحادی ګوندونو سیاستوال په موجوده کابینه کې شامل دي. خو د مسلم لیگ نون نه پس په وفاقي حکومت کې شامل د دویم لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال ولې په وفاقي کابینه کې شامل نه دي؟ د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینونکو کاشف الدین سید وایي
د پاکستان پیپلز پارټي خیال دی چې د دې حکومت چې کمی کمزورې دي نه داغي زمواره په موږ باندې ناراضي. زما په خیال باندې دا به خام خیالي وي او زه چې خپل دا غنم چیرې زر یا پس خو موږ به وورو چې پاکستان پیپلز پارټي هغه د کابینې حصہ شو او په حکومت کې شامل شو.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي کابینې په اړه شینون کې یو بل مسله دا په ګوته کوي چې د مسلم لیگ نون په تیرو وفاقي حکومتونو کې اکثر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حقونو ته پاملرنه نه ده شوې او په تیرو وختونو کې اکثر د مسلم لیگ نون سیاستوالو د چین پاکستان اقتصادي رهداري په پروژو کې او په نورو پروژو او شریکه ګټه کې د پښتونخوا او بلوچستان صوبو ته د خپلې برخې حقونه نه دي ورکړي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال شینون کې سیف الاسلام سیفی وایي اوس مهال پکار ده چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي کابینه له احتیاط کار واخلي، ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې اوس د مسلم لیگ نون د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف د آزاد امیدوارانو حکومت دی او د دوی ترمن سیاسي تاوتریخوالی هم ډیر زیات شوی دی.
د مسلم لیگ نون پرایورټی او اولیت همیشه غ پنجاب پاتې دی، چې کم حریف پارټی دا دلتا د پی ټی آی یا د سنی اتحاد کونسل ورته وایا د اغي حکومت دی، او د دې باقاعده ټسل پاکستان مسلم لیگ نون سره زیات دی چې هلته وزیر اعظم دی. دا چیلنجز به مخې ته راځي، او که چیرې داسې وشو چې حقوق ور نه کړی شو نو دی به ډیر غټ پریشر کې راځي. د پی ټی آی کم سوشل میډیا چې دا او د پی ټی آی کم جارحانه دی وخت کې اګریشن دی، نو هغه به ضرور دا ټول ملک کې غټه پروپیګنډا کوي چې مسلم لیگ نون د حقوق ور نه کړو او د ټول ذمہواری او مغې باندې ده.
خو په پیښور کې خبريال او شینن کې بخزاده یوسفزی وایي اوس مهال چې یو ځل بیا د هیواد ولسمشر آصف علي زرداری دی، نو هر څوک د هغه سره د وزیر اعظم پرنګ اختیارات د وخت نشته، خو د ریاست د مشر په حیث به هغه مسلم لیگ نون دې ته نه پرېږدي چې د وړو صوبو حقونه ووهي.
زرداری صاحب راغلی دی او د زرداری صاحب د وړو صوبو پاک لباندې دغه یو ټریک ریکارډ دی چې هغه د وړو صوبو سره کلم دغه په دغه کې جاتی نه دی شوی. د کم اختیارات چې د 18 ترمین له مخکې د مرکز سره یا د پرزیډنټ سره هغه ولګېدو په خپل باندې پارلیمنت ته ورکړه. هغه اختیارات په 2009-10 کې ان ایف سی ایوارډ ورکو، 18 ترمیم کې چې کلم ان ایف سی ایوارډ هغه ته قانوني لیګل کور ورکو، کانسټیټیوشنل کور یې هغه ته ورکو. دا هغه په بنیاد باندې د صوبو شیر چې دی نو دا 57.5% شو او د مرکز شیر چې دی نو دا 42.5% شو.
هم تیر ماسخوتن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د نوې وفاقي کابینې غونډه هم په اسلام آباد کې ترسره شوه، چې په کې د هیواد د معاشي او سیاسي چیلنجونو جاج واغیستل شو.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45.
ازادي راډیو 14 ساعته
په خوست کې د خدمتګارو کسانو د هڅونې په مخه د مرکز او ولسوالیو د والیبال د شپېټولو ډلو تر منځ یو میاشتنۍ لوبې پای ته ورسېدې. خوستي ورزشکارانې معیاري او منظمو سپورټي میدانونو کمښت له خپلو مهمو ستونزو ګڼي. دوی دغه څرګندونې د سیمې یو فرهنګ پال نوراجان بهیر په نوم د والیبال لوبو د ټورنمنټ د پای لوبې په مهال کړي. نور حال د نجیب الله خیل پرپور کې
په خوست کې د ښار او ولسوالیو د والیبال د شپېتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د غرغښت د عالي لیسې په سپورتي میدان کې پیل شوې وي، لومړی مقامی د مندوزیو او دویم ځای بیا پکې د تڼیو منتخبي لوبډلې خپل کړه. یاد سیالۍ د خوست د ورزشي آمریت لخوا د هڅاند او مخکښو شخصیتونو د هڅونې په موخه ترسره کیږي. یو تن ورزشکار الهام الله الهام مشال راډیو ته ویل
کچیرې کې په خوست کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي، ان شاء الله زه باوري یم چې د خوست ورزشکاران والیبالران به په ملي ټیم کې پوز ونونو د ملي ټیم کې دغه کې مبلو بیږي، ځکه داسې میدان موږ نه لرو چې په پراخه ساحه کې جوړ شوی وي، زیات تماشاچیان په هغه کې زی شوی وي او خل لوبغاړي په هر حالت کې مثال د تمرینات کې وکي، ځکه دلته خو فکر دی هر وخت پر د خوست موسم هم دا شیدای چې هر وخت پر برونی وي، مثال مر وي زیات وي، د سرپوخ میدان نه جمع نظمونه موږ نه لرو. په خوست کې
په خوست کې د لوبو مینوال وای په خو به تر ډیره پښتنو خپل خدمتګاران نجوان ورسته استایل، خو اوس د لانوري هڅونې په مخه په ژوند هم د خدمتونو ستاینه کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی سانیګل سخی وایي
موږ د دغه هدف دا و چې موږ باید ټول کادرونه چې هر برخه کې خدمت کړی دی او هر برخه کې کار کړی دی په ژوندونه باید وستایل شي.
خوستي فرهنګیان د ټولنیز ژوند په هر برخه کې د فعالانو لپاره تشویقي برنامه په ټولنه کې د مثبت ذهنیت د خوریدو لپاره ګټورې بولي او زیاتوي چې په دې سره د خلکو په منځ کې بدنیتۍ او واټنونه له منځه ځي. خوستی فرهنګ پال نوراجان بهیر وایي
هیله مې داده چې د خوست په کچه د هیواد په کچه دغسې نور پروګرامونه هم د ځوانانو په نوم جوړ شي چې هغوی خپلې ټولنې ته د فرهنګ په برخه کې یا په نورو ډګرونو کې کار کړی دی. دا به دوی ته مثبته انرژي ورکړي او هم به تنکیو ځوانانو ته دا جرأت ورکړي چې خپلې ټولنې ته په اخلاص کار وکړي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د ځینو پخوانیو دودیزو لوبو ترڅنګ والیبال او فوټبال هم اوږده مخینه او د خلکو په منځ کې پراخه مینه وال لري. په دې ورستیو کې خوستي ځوانانو په هر لري یو نږدې سیمه کې سپورتي لوبو ته پام ډیر کړی او ډیر شمېر کسانې تماشې لپاره ورځي.